شهدا مشال ریډیو دې د لسوبې په دې خبري غړای کې زموږ مجید بابر نه کې لري او سلامونه ومني د دې خبرونه د سر موضوع د افغانستان سره په پولا د چمن خار کې چې کوم د نه همیاشتنه احتجاجي پرلته او هغه په دې زدو چې دغه دروازه د خلکو پر مخ تړل شوی و او په شناختی کارت او تذکيري اجازه نه و د پرلت ګډونوالو ویلي دي چې دغه توس دا اجازه ورکل شوې ده خو یو شمیر ځای خلک وای چې نه دا سمنه ده په دې اړه به تفصیل درکو خو د دې خبرونه د سر موضوع هم ده او د مشال مرکه هم لرو خو اول خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی د افغانستان پولیس تصویر مده بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوه چې لتیرو نه همیاشت روان وو د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن دا وکړی دا چې چترالا تر ډیر اسماعیل خان او انتر بلوچستان پورې ټول سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده او د امریکا ولسمشر جو بایدن د لوبیا زلی د ولسمشرۍ امیدواره د صبردار شوه مشال خبرونو تفصیل د افغانستان پولیسو سیرما د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د پاکستان له لوري افغانستان سره پر پولاد د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط پر ضد د 13 میاشتو راهیسې روان وو. دا پرلت 13 ورځې هغه وخت ختم شو کله چې د بلوچستان د لنمحال حکومت په خواني صوبای وزیر عنایت کاسی اډوکیټ په چمن کې د پرلتوالو ته په وینا خپل وینا کې وویل چې د دوی غوښتنې منل شوې دي.
شناختی کارت باندې دی کلاو شناختی کارت باندې دی کوم مزورونه عزیزان دوستان د نن ځوانان چې تاسو کله غوښتل دي چې شناختی کارتونه نه لري دا غوښتل لپاره مو ته ځان سره لسته نادرا ګاډیا نه راوستل دي او ځین څه ګراته په شناختی کارت دی چې څوک نه لري هغه د شناختی کارت په ټوکن باندې ورته
پرلتوالو ته په خپل وینا کې په خواني صوبای وزیر عنایت کاسی زیاته کړه چې یوازې د چمن واړه تجار یا لګړیان به په شناختی کارت د سپین بولدک او ویش منډای ته تګ راتک کولای شي او لوی تجاران او د نورو ضلعو خلک به په پاسپورت او ویزو تګ راتک کوي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن دا وکړی دا چې په خیبر پختونخوا کې تر لمر پریوتو وروسته پولیس تر تاڼو پورې محدود وي او وسلوال ګرځي. نوموړي د جولای پر شلماله مشال لیډیو سر په ځانګړي مرکه کې داوا وکړه چې له چترالا تر ډیر اسماعیل خان او انتر بلوچستان پورې ټوله سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده.
د موږ د صوبې سر تا سر عوام خلق با جوړ رواخ تر وزیرستان پورې او بیا د چترال رواخ تر ډیر اسماعیل خان پورې بیا بلوچستان سیمه ته راشي. دا سیمه ټول حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي.
مولانا فضل الرحمن وویل چې ریاست د یا دولت د امنیت په ګډون د ګڼو چارو مسؤل دی او باید خپل ذمہواری په سمه توګه ترسره کړي. د پاکستان حکومت له د نوموړي د داوو سرګندونو په اړه سنیدي ویلي. په بنو کې هغه احتجاجي پرلت نن هم دوام لري چې د جولای پر 19 پسله هغه پیل شو چې د امن د لاریون په ګډونوالو په ډزو کې یو کس ووژل شو او وشنو ژوبل شول. په بنو کې د جولای پر 19 پر احتجاج کوونکو د ډزو تر پیښې وروسته د سوداګرۍ خونو او د سوداګرانو ټولنې د پولیس لاندې مخې ته د احتجاجي ناشته پیل کړې ده. د سوداګرو د اتحادیې مشر ناصر خان بنګش د جولای پر 19 مشالې وویل چې تر هغې پرلت دوام ورکوي چې غوښتنې نوې منل شوي. پرلت د پولیسو د مرکز مخې ته وهل شوی ده. دا زید بنو پوځي مرکز ته مخامخ د سړک بلې غاړې ته ده. دا به داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په بنو کې د لاریون پر ګډونوالو د ډلو په اړه د رڼو پرټون لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی ده. خو بلخوا د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارډ د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو تورونه رد کړي دي. په جمرود کې د امن جلسې ګډونوالو د وفاقي حکومت لخوا اعلان شوې د ازمي استحکام په نامه د پوځي عملیاتو منلو نه انکار کړی دی. د جولای پر 20 د خیبر ضلع د پارلیمان غړو سیاسي او مدني فعالانو د ځوانانو تنظیمونو لخوا په ګډه په جمرود کې یو امن جلسه شوې ده. په دې کې په سلګونو ځایي وګړو ګډون کړی و. سپین بیرغونه په لاسونو کې پورته کړي وو او د امن په حق کې نارې وهلې. د جلسې په موقع سیاسي او مدني فعالانو د پارلیمان غړو مشال لیلو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت لخوا په بندو کمرو کې شو فیصلو ته نه دي تیار او د ازمي استحکام په نوم عملیات نه مني. تیرول د کراچۍ پریس کلب مخته بلا بلو سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو فعالانو د بنو د خلکو سره د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. په دغه مظاهره کې د ملي جمهوري غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامي ورکرز پارټي او د کراچۍ بچاو تحریک پلویانو ګډون درلودو. مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې حکومت په بنو کې په پوره امن مظاهره چانو د ډلو د پیښې رڼې پلټنې وکړي او ککړ کسان دې ونیسي. د پښتو وتلی شاعر او ادیب همیش خلیل تیرول د 94 کال په عمر کې په پیښور کې په حق رسیدل او د شپې 11 بجې د پیښور د برتا کال په غریب آباد سیمه کې د جنازې ورستو خبرو ته سپارل شوه. همیش خلیل په کال 1913 کې د اپریل په 11 نیټه د پیښور په برتا کال سیمه کې د انځرګل په کور کې سترګې پرانستې وې. همیش خلیل د پیښور اسلامي کالج او اسلامي کالج نه ابتدایي زده کړې او بیا یې نور زده کړې په شخصي توګه ترسره کړې وې. وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن لبیا زلی د ولسمشرۍ امیدوارۍ دستبردار شوه. هغه د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپل ایکس پاڼې خپور کړي لیکلي په داسې حال کې چې هغه د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو سخت فشار لاندې وو. جو بایدن په دې بیان کې اعلان وکړ چې دی به روانونه د امریکا خلکو ته وینا وکړي. د مشال خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ته وګي او خبرونه مو ته وړاندې کول. د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو په امر راګرځو. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط پر ضد د 13 میاشتې راشتي روان وو. د پرلت د کمیټې د مشرانو په خبره چې د حکومت سره د دوی خبرې کامیاب شوې دي او د دوی نیول شوي بندیان یې خوشي کړي دي. پر دې مهال پخوانی صوبایي وزیر اعلان کړی دی چې سره نن څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او بولدک خلکو ته تګ راتګ په شناختي کارډ او تذکره پیل شي. نور حال د کوټه څخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راغی.
د افغانستان و پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د پاکستان له لوري د افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط په ضد د 9 میاشتو راهیسې روان و. دا پرلت 13 ورځ هغه وخت ختم شو کله چې د بلوچستان د لنډمهاله صوبایي حکومت یو پخوانی صوبایي وزیر عنایت کاسي ایډوکیټ په چمن کې د پرلت و برخوالو ته په خپل وینا د دې اعلان وکړي.
نن ما با سي احمد اور شناختي کارت باندې دی کلاو شناختي کارت باندې دی کوم څه ضرورت عزیزان دوستان د نن ځوانان چې تاسو کال غسوې دي چې شناختي کارتونه نن لري دا کوم څه لپاره مو ته ځان سره لست نه درا ګاډیا نه راوستل دي او ځای څه ګراته په شناختي کارت دی چې څوک نه لري هغه د شناختي کارت په ټوکن باندې ورته.
پر دې مهال د زندان څخه را خوش شوی د پرلت کمیټې بیان صادق څخه ویل چې د حکومت سره د دوی خبري کامیاب شوی دي چې لامل د دې په ګډون ټول بندیان خوش کړي دي
چې د هر خیر د دوی سره تعلق دی چې د هر مور بچای دی خو پرلت له د چمن سګان واسه پرلت له ګټراو هغه کمانډر راجلالو دی موږ وایو چې په کمانډر کې څوک مشته لا راخلاصي
دا چې د حکومت او پرلت مشرانو ترمنځ څه ډول خبرې او چیرې وسوې په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د پرلت کمیټې وغړي اولس یار خان زیاته کړه.
زمر د پرلت کمیټې د سیاسي ګوندونو د ټولو پکښیو په کوټه کې زمر د پرلت کړیانې راوستو موږ هغه یې څنګه کسیز کمیټې ورته جوړ کړ. هغه څنګه کسیز کمیټې د ایف سي برګیډیر او د اسلام آباد د داخله چې کوم ټیم راغلی د هغو در مابین مذاکرات ووسو تاکي زمر د ټولو شرایطو تکشیر د زمر د قیدیانو خوشې کړي او زمر دروازه به د یو نومبر څخه مخکې چې په کوم تکسیب ولاست هغه راتګ پر روزگار هغو سره فائنل خبره وکړه.
خود پرلت و برخوال ته په خپله وینا کې پخوانی صوبای وزیر عنایت کاسی زیاته کړه چې یوازې به د چمن او سپین بولدک واړه تجار یا لغړیان بیرته پر شناخت کارډ او تذکره تګ راتګ کولی سي، ځکه چې غټ تجار او د نورو ضلعو خلک به پر پاسپورټ تګ راتګ کوي. چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله دغه وروسته د پاکستاني شناخت کارډ او پر افغاني تذکره تګ راتګ بند شوی و. کله چې تیر کال په اکتوبر کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال آصف منیر په مشرتابه کې د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه وشوه چې تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه به پر یاده پوله خلک خپل تګ راتګ پر پاسپورټ او ویزې د لارې کوي. د کوم په ضد چې د چمن ښاریانو د اکتوبر د یوویشتمې نیټ څخه پرلت پیل کړی و، خو د روان کال د جون په څلورمه نیټه د چمن انتظامی چارواکو د پرلت کمیټې د مشر غوصله په ګډون و مشران هغه وخت ونیول کله چې ځینې پرلتوالو د کوټ چمن لوی سړک د موټرانو په مخ بند کړی، ځکه چې د دې څخه له مخه د جون په لومړنۍ نیټه د پرلت برخوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا په چمن کې د پرلت پر ځای برید شوی و، چې د پرلت د مشرانو په خبره دوه کسان مړه او اته نور ټپیان شوي وو. خو هغه وخت په کوټه کې د سرحدي عسکر ویاند لخوا د پرلت د مشرانو دا تور په کلکه سره رد شوی وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو. خیبر ته د جولای په 28 نیټه د خیبر ضلع د پارلمان غړو، سیاسي او مدني فعالانو، ځوانانو تنظیمونو لخوا په ګډه په جمرود کې یو عامه جلسه شوې ده. په دې کې په سلګونو ځایي وګړو ګډون کړی و. سپین بیرغونه په لاسو کې پورته کړي وو او د امن په حق کې نارې وهلې. دې جلسې په موقع سیاسي او مدني فعالانو د پارلمان غړو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت لخوا په بندو کمرو کې شو فیصلو ته نه دي تیار او د ازمې استحکام په نوم عملیات نه منی. دوی وویل دوی ویلی چې تیره بدمنه کې ډېر سختۍ ګاللې او بیا دې ته نه دي تیار چې په دې خبره یو وار بیا د یوې بلې جګړې پیل وشي. په دې اکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
دا منجلسه د جمرود په تحصیل ودانه کې دننه وشوه چې په سلګونه ځایي وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنه کې هم ډیر ځپل شوي وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
خوشل کوله پس بیا یې مونږ واپسې وشوې، بیا بدام نیروغلا دا مونږ نه برداشت کوو چې مونږ نور دغه متحمل کېدای نشو. دغه دماکو دغه بتاخورو دغه اپریشن او زکا چې درغلم بیا درغلم فقط نو مو خوخ پدې شم ویښه درغلم خو نو مو اپریشن وشو. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو وقورې څنګه شوري شو.
یو مدني فعال عجب خان هم په دې موخه خپل احساسات را سره شریک کړل.
ترګری روانه ده او تر اوسه پیری امن پیدا نشو، نو بختون پدا مجبور شو چې نن په هر شهر په هر ډګر په هر ځای کې د امن چغه وږي چې مونږ له امن راوکړ شي. مونږ د دغه وطن د سیمې د دغه ریاست باشندای او مونږ د وطن نه قرباني ورکړي دي.
خیبر نه د صوبایي سملی وغړی محمد سهیل پردی ویل چې د ازمې استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی مونږ به خبره ساتل شو یو او په کار دا مونږ سره تفصيلات شریک کړل شي.
دلته چې کومه د بارډر سکیورټي دا د صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. مونږ صرف او صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنت نه چې دلته یو پالیسي د بند کمرو پالیسي
په پښتنو باندې امپلیمنت کې په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنت کې نو تا ته پکار دي چې موږ په اعتماد کې واخلي دلته چې کم دي باقاعده خلکو مالا ووټ راکړي زه پارلیمنټیرین یم ما سره هغه شیز نه دی شیر شوی نو موږ د دې شي د دې پالیسي خلاف د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصلې کوي او په موږ باندې امپلیمنت کوو دغه خلاف دا احتجاج دی دغه په تناظر کې موږ بل ورځ قرارداد راوستو موږ د دې انتهایی سخت الفاظو کې مزمت هم وکړو دا عزم استحکام چې کم فوجي اپریشن دی دا موږ مسترد کړو
په خیبر کې دا احتجاجي جلسې پس له هغه شروع شوې چې کله په لنډ کوتل باړه جمرود او تیرا کې د بدامنې پیښې زیاتې شوې د جون په 13 نیټه په لنډ کوتل کې وسلوالو خبریال خلیل پردای په ډزو واژه او د جولای په 13 نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردي دوا ساتونکو وسلوالو وژل او همدارنګ په دې تیرو څو ورځو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبل ورته اوړېدلې په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه او ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قایمولو لپاره ژمن دي او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بې کوره کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
اس مشال ریډیو ته وګی او د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته بلابل سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو فعالو په کراچۍ کې د بنو د خلکو سره د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده د جولای په 28 د کراچۍ پریس کلب مخې ته ملي جمهوریت غورځنګ پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ عوامي ورکرز پارټۍ او کراچۍ بچاو تحریک مظاهره جوړه کړې وه او دوی د بنو د پیښې د رڼو پلټنو غوښتنه هم کړې ده بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی د پلټنو لپاره د کمیشن به جوړوي وفاقی حکومت په دې باندې رد عمل خودلې او د پلټونو د کمیشن یې رد کړی دی د نیازلي راپور اورو چې د مظاهره چانو په نارو پیلېږي
یاد مظاهره ملی جمهوری غورځنګ پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ عوامي ورکرز پارټۍ او کراچي بچاو تحریک د کراچي پریس کلب مخې ته تابع کړی و چې په ګڼ شمیر کې د سیاسي ګوندونو پلویانو عام خلکو مدني فعالو پکې ګډون وکړو د مظاهرې مهال د ملی جمهوری غورځنګ د کراچي مشر محمد شیر مسجد مشال لیډیو ته وویل په بنو کې اولست امن غوښتنه کوله په پر امن خلکو ډزې کوونکو کسانو په ضد سمدستي او سخت ګامونه واخستل شي
جدا جدا شی اس دل تک بدبختی دادا چې مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کوي صوبائی حکومت وای چې دې ته پاره د کمیشن جوړ شي بس تا وزیران په دې مظاهره موجود وي تا حکومت په دې کې موجود وو
د احتجاج په داسې حال کې شوه چې د جدای په 19 په بنو کې د امن لپاره تر 100 لاریون رستو په احتجاجانو ډزې وشوي چلا ملی یو کس وجلې شوه او 20 کسان ټپیان شول د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد سیف د جولای په 19 پر ایکس ویلی چې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په سپارښتنه هغه کمیشن به د پیښې پلټنی کوي او د ډزو ذمہوار به معلوم کړي شي او پر ضد به قانوني اقدام کیږي په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې د نوي فوزي عملیاتو ملاتړ نه کوي د دوی په وینا چې ځکه په تیر وختونو کې تر سر شوي عملیاتو اسلوال ندي ختم کړي خو خیبر پختونخوا ځایي ولسته سخت زیانونه اړولې دي او دوی خپل کورونه کاروبارونه او وسایل له لاسه ورکړي دي د مظاهرې په مهال د پختونخوا نېشنل عوامي ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته وویل
د بونو خلک چې کومه د هغه روز وخت نه دی هغه ډېر معمولي څه غواړي ژوند غواړي امن غواړي هغه د خواکي ملکیت په کار دی هغه د خواکي حاکمیت په کار دی هغه د خپل خاور اختیار په کار دی د خپل وسایل په کار دی د بونو د ولس سل په سل کې ملګری یو تایید کوو کومه کوو
د مظاهرې یو ګډونوال ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل اوس ولست ریاستي ادارو په ټوله ناکامه پالیسیو خپوهیږي بلخوا عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي ګوند جمعیت علما اسلام قومي وطن پارټۍ ملی جمهوری غورزنګ، پښتون ژغورني غورزنګ، ځنې نورو ګوندونو او تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیښه غندلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ د جولای په 21مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال دا تورونه رد کړل چې امنیتي ځواکونو په بنو کې په اولس ډزې کړې دي. نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیښه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند پلویان په لاریون کې موجود وو. دی وایي د بنو سازش ستاسو مخې ته دی. د خیبر پښتونخوا حکومت چې څه خوښه وي هغه دی وي. د دوی خلک په دې پیښه کې ککړ دي. دوی څنګه پلټنې کولی شي؟ زه دا پلټنې رد کوم. دوی بالکل پلټنې نشي کولی. پلټنې د څه کوي؟ په خپله به تاسو پلټنې څنګه کوئ؟ په هغې کې ستاسو خلک په خپله ککړ دي. نوموړي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د بنو د پیښې د پلټنو اعلان هم رد کړی او ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیخي پلټنی وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د پښتو ژبې نومیالی شاعر څېړونکی او نقاد همیش خلیل د 94 کلونو په عمر ومړ. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسګونه دیوانونه ترتیب کړي، سیریزي او حاشیې پرې لیکلي او خپاره کړي دي. د شعرونو او افسانو کتابونه هم خپاره شوي او د هغه په ژوند او فن هم یو شمېر کتابونه لیکل شوي. د ارواښاد همیش خلیل په ادبي خدماتو د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له سوتنو لیکوالو او کره کتونکو سره خبرې کړي او رپورټ یې برابر کړی.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او څېړونکی امیش خلیل د جولای په 21مه نیټه ماخوستن مهال د پېښور په برتا کال کې عمر او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1913 زیږدیز کال د اپریل په 11مه نیټه د پېښور په برتا کال سیمه کې د انزرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وې. پښتانه لیکوال او کره کتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانېدونکي ځای بولي. لیکوال او کره کتونکي استاد نورالامین یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدای خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ ته تللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېده او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ وان مین آرمی ویلی شو، یعنی څنګه چې خلک وایي کنه چې دا یو باقاعده اکیډمی وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلاني کلي کې پلاني څخه دیوان د زوړ زبون د کلاسیک نوی مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اړې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اړې نه سورېدو نو مونږ سره به یاره وه د نیولو. نو جیلونه هم تیر کړي وو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې، او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار راووتم لږې دروازې ته راغلم، نو بیا والم پولیس ما ته ویل چې اوس پاسې چل کړې لا خو زه کورته هم نه رسېدلی. را ته ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکېچرو حالاتو کې هغه روسۍ ادیب وایي که نه پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبه د ننګرهار کامې ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
همیش خلیل نیکونو ټاټوبه د جلال آباد د ننګرهار د میرزاخیلو کلی او دا په خلیل مومندو کې وسیده. نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وای، نو دا به خلیل مومندو. دا نوم د لبنانی او اصله امریکایي لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا تخلصي شی او د پښتون غږ پخوانی مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده. فاغه وخت کې چې همیش سب زلمی و دغه مجلې ته به خپل آثار را لیږل او په دغه مجله کې به خپرېدل. نو په هغه وخت کې همیش خلیل صاحب ځان ته همیشه ګل همیش نوم غوره کړی او خلیل تخلص لا نو غوره کړی ځان ته. په هغه وخت کې هغه مشهور شعر چې د ده د موټې خاوره د وطن د پرې ورنه کړم که د ځمکه په سر هر وطن خوتن شي خپل خاور به په خپل وینو پالم که حاجت قربانی زما د تن شي که دخمن لما بره یوړ محبوبی ستا پړونې د زما د تن کفن شي. دا د اول ځل د پاره په پښتون غږ مجله کې خپور شو او بیا وروسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
هر وخت امیش خلیل د پښتو کلاسیکو ګڼو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزی او حاشیه پرې لیکلي او خپاره کړي. هر وخت امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاق نامه، فراق نامه، طب نامه، باز نامه او نام حق کتابونه مرتب کړي، سریزی پرې لیکلي او خپاره کړي دي. هر وخت امیش خلیل یو شمیر کتابونه لکه د اباسین چپی، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګي دي او د چارګل په نوم یې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال په نوم
په یوه بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د جولای په یوشتمه نیټه ضلع شانګلی په شاپور کلي کې د حفیظ الپوره ادبي ټولنې لخوا امن مشاعرې تابع شوې چې پکې شاعرانو د امن په حواله کلامونه وړاندې کړي. په دغه مهال ویل شول چې شاعران د امن په اهمیت او ولس کې امن لپاره غږ پورته کولو کې مهم کردار ادا کوي او کولی شي. مشاعرې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و. دغه راپور یې را لېږلی چې د یو شاعر د شعرونو نه شروع کیږي.
ها جنډه چې ودا امن نخا، هاغه جنډه پوینو سره پرته ده، هم می جماعت پوینو سره پروت ده، هم می اجره پوینو سره پرته ده.
د ضلع شنګلې په شاپور دره کې په شخصي سکول کې راجمع شوي ځای په سلګونو خلکو ته د شنګلې او سوات ګڼ شاعرانو د امن په اړه شعرونه وړاندې کړل. څلور ساعته جاري مشاعره کې زیاتره شاعرانو د امن په اهمیت او د جنگ نه د کرکې احضار په شاعرۍ کې برسېره کړو. په دغه کې ځایي شاعر په زبان افغان چې د حفیظ الپوری ادبي ټولنې غړی دی وویل،
شر دې چا وجلې وي، د شر په سر دې څلې وي، امن دې خاغلې وي، شر دې د ځیګر په سر زموږ غوندې داغلې وي، امن دے خاغلے وی، گل دے چاٹو پک تا پشبیلائی کی ورٹنبلے وی، امن دے خاغلے وی، جان کی دے جون دا محرومائی دا کوٹی بنگ نے وی، دلتا کی دے جنگ نے وی.
یو بل شاعر ابیب الرحمن هم درد خپل شاعری کې وای چې امن وی نو قانونا ترقی کوي.
ممکن دا چې زبا هم پا پورتا الوتو کم، دا علم و هنر داسی وزری می پکار دی. منا نجی؟ او د عدم تشدد په فلسفه باندې ولاړ یم، د باسترګې دی ورکه شي کون ترې می پکار دی. نه نه سالیک سی وو همدرد نری سری شونډې پې ځان له توروم، همدرد د دې پورې غره ورګورې می پکار دی. ډېره مهرباني.
با شاعرانو پکې په ترنم کې هم شاعری وړاندې کړه، لکه چې د پورن زلمی شاعر زیب دریا بوای.
او د پښتنو مشران نیشتا، او په هر سنگر زکه بی زایک ټکر فرینا.
د مشاعرې صدر د مرکن پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر په دغه مهال ویل چې شاعرانو د امن اهمیت په اړه هر هغه خبره وړاندې کړه کومه چې غوره ده او دغه پر ریکارډ راغله.
نن د شنګلې د غرونو په منځ کې شاعران ادیبان راغونډ شوي دي او د امن خبره کوي، د خپلې خاورې د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره کوي. او دا زما رون مخ دی. زه وختي پروګرام مونږ ریکارډ کوو، زه وایم که ریاست دا غواړي چې په دې ملک کې د امن راشي، په دې ملک کې د ترقی راشي، نو شاعران او ادیبان داسې خلک دي چې دیو د ریاست او د سټیټ په د عوامو په منځ کې د پول کردار ادا کولی شي.
وروسته پروفیسر اقبال شاکر خپل کلام هم وړاندې کو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شاپور، شنګله.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو تا وګی اوس د خبرونو د لنډیز وخت. د افغانستان پولیسو سیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه پر لټ ختم شوی دی کوم چې د پاکستان له لوري افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط پر ضد د تیرو نهو میاشتو راهیسي روان وو. دا پر لټ تیر ورځ هغه ختم شو کله چې د بلوچستان د لنډمهاله حکومت پخوانی صوبایي وزیر عنایت کاسی اډوکیټ په چمن کې د پر لټ والو ته په خپل وینا کې وویل چې د دوی غوښتنې ومنل شوې. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان دعوه کړې ده چې په خیبر پختونخوا کې تر لمر پرېوتو وروسته پولیس تر تاڼو پورې محدود وي او وسله وال ګرځي. نوموړي د جولای پر شلمه له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې دعوه وکړه چې له چتراله تر رسمن خانه او تر بلوچستان پورې ټوله سیمه د وسله والو په قبضه کې ده. د پاکستان حکومت لا د نوموړي د دعوو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په بنو کې هغه احتجاجي پرلت نن هم دوام لري چې د جولای په 19مه فیصله هغې پیل شو چې د امن د لاریون په ګډونوالو په ډزو کې یو کس ووژل شو او ویشنو ژوبل شول. په جمرود کې د امن جلسې ګډونوالو د وفاقي حکومت لخوا اعلان شوی د ازمي استحکام په نامه د پوځي عملیاتو منلو نه انکار کړی. تېر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته بېلابېلو سیاسي ګوندونو د بشري حقونو فعالانو د بنو د خلکو سره د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د پښتو وتلی شاعر او ادیب همیش خلیل تېر ورځ د 94 کالو په عمر کې په پېښور کې په حق رسېدلی او د شپې 11 بجې د پېښور د برتا کال په غریب آباد سیمه کې د جنازې وروستو خبرو ته وسپارل شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن له بیا ځلې د ولسمشرۍ له امیدوارۍ دستبرداره شوی. هغه د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. او اوس د مشال مرکه اورو. د اونیمو په مشال مرکه کې د سیاسي چارو پوه ګل مرجان میلمه کړی. د دې خپرونې قربه ګلیاز دی. تاسو د یو وارې مخکې هم اورېدلې. راځئ چې واورو د مشال مرکه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه هم ور سره خبرې کوو، بیا سره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن را سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت ډاکټر ګل مرجان را سره ملمه دي. تاسو زمونږ بیلابیل خبرونه کې د هغې د کارپو په حسمانی تاسو هغې خبرې اوري، خو نن ورسره نیخ په نیغه خبرې کوو چې کمې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې کوم ځینې کړې دي او څه کې او موجوده حالات ته څنګه ګوري. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ریډیو هم مننه کوو چې زموږ کندې یو خوار انسان ناپوه انسان ته یې قدر ورکړ.
خوشحال اوسئ ډاکټر صاحب. کله لږ زمونږ درنو اوریدونکو سره خپل تاسو د کمې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړې وي؟
زه د سویلي وزیرستان د واڼه اوسېدونکی یم. ما لومړنۍ زده کړې په موسانی کې پبلک سکول واڼه کې کړې دي تر لسم ټولګي پورې.
ها،
هغې نه وروسته اسماعیل خان ته لاړم، کالج مالته خلاص کړلو. بیا هغې نه وروسته سیاسیاتو کې او نړیوالو اړیکو کې مې د اسلامک پوهنتون نړیوال اسلامک پوهنتون اسلام آباد نه ماسټري وکړله. بیا د لوړو زده کړو دپاره راغلم پېښور ته. قسم تاسو ماته ډاکټر وایي خو له بده مرغه زما هغه ډیګري بشپړه نه کړله. داسې یو اویا اتیا سلنه ما خپل تیسیس کار وکړلو خو بیا د څو عواملو د وجې رانه پاتې شوه. بیا مې یو اووه کاله پېښور د نړیوالو اړیکو په څانګه کې پېښور پوهنتون کې هلته خودنه هم وکړل، هلته استاد هم پاتې شوم.
او دا کوم هغه خبره ده؟ سم خبره ده جی.
په 2009 2015 پورې زه پېښور پوهنتون کې استاد وم.
ښه جی. ښه. او لاغې رستو تاسو بیا په کوم دغه معنی تاسو اوس موجوده دغه سره کار کوئ؟
اوس خو زه په پېښور کې یو د انګلیسي ژبې مرکز چلوم او نور خو زمونږ کار سیاست دی د نور خاصې وخت تېرو ټایم پاس دی کله یو ځای کې لاس واچو کله بل ځای کې واچو نور خو دا کانی کار دی کوی که څه هم ډېر مو نه دی کړی دومره وس توان به مو نه وي کمزوري خلک یو او خپلې هلې ځلې کوو
څنګه تاسو ویلې تاسو یو خپل یو اکیډمی چلوئ د انګریزي د ژبې نو څنګه ګوري د دې خیال مو څنګه ذهن ته رالی
دا چې دی د دلته چې د پاکستان او بیا په خاصه توګه د پښتونخوا حالاتو ته تاسو ځیر شئ تاسو تر موږ نه ډېر ښه خبرې ځکه چې تاسو ژورنالیسټان یو بیا ده د یوې ډېرې غټې ادارې سره کار کوئ دلته په پښتونخوا وطن کې یو خو تعلیمي کیسه ډېره زیاته خرابه شوې ده د شلو کالو نه چې په مونږ باندې کوم جنگ وتپلو دې جنگ صرف مونږ ونه وجلو زمونږ په دې صوبه کې د نقل چې کوم مرض و دی دومره خپور کړلو چې نن په ټوله پښتونخوا وطن کې بغیر د نقل نه پاس کېدل ډېر زیات ممکن خلکو ته ښکاري دلته د خلکو د سټوډنټانو دپاره چې دوی د خپل د راتلونکي دپاره هېڅ په نظر کې نه لري زه خپل هم دا هم تبلیغ کوو چې وروره د لوړو زده کړو دپاره د ښه روزګار دپاره د ګولایاز د خوندې خارجي هېوادونو ته لاړ شئ نو دلته ډېر زیات ضرورت دی د دې ژبې زده کولو ځکه چې اروپا ته ځي دې ملکونو ته ځي نو ستا دپاره د انګریزۍ ضرورت دی هغې په نظر کې وساتلو بس دا کار مو شروع کړی دی
نو څنګه ګورې ډاکټر صاحب چې لکه د خل په ځوانانو کې اغه رنګ دا غشته اغه پوها چې څنګه تاسو ویلي چې د لوړو زده کړو سره اهمیت دی او د ژبې او بیا په ځانګړي توګه باندې د انګریزي د ژبې چې نړیواله ژبه دا او پارځي کې لکه دا ژبه زده وي ستانو ډیر ځایونو کې تا ته ګټه رسي نو ځوانانو کې اغه فکر او اغه دا غشته بس کنه
فکر خو ډیر زیات دی چې دا اغه په انګریزي کې چې ورته وایي چې ترند دی ځکه چې ځوانان که په نور څه پوهېږي که په نه پوهېږي خو په دې پوهېږي چې په دې ملک کې په دې وطن کې زموږ راتلونکی نشته دی چېرته به په بنی چاودنه کې ولوزو چېرته به بېګناه ترور شو نو ډېر زیات خلک روان دي بیا هم له بده مرغه قسم ما وویل چې زموږ سکولونه زموږ ښوونځي او پوهنتونونه ډېر زیات کمزوري کړل شوي دي کمزوري نه دي کمزوري کړل شوي دي هغه استعداد نه لرو چې مونږ د نورو قانونو سره مقابله وکړو خو پښتانه بیا هم همت کوي په دې خوارۍ کې په دې غریبۍ کې ځانونه وباسي د لوړو زده کړو دپاره د روزګار دپاره خارجي هېوادونو ته
نو ډاکټر صاحب ستاسو په نظر باندې چې کوم په انګریزي کې اصطلاح استعمالیږي برین ډرین لکه چې دا کم باصلاحیته کم ځوانان چې دي نو دا چې نورو هېوادونو ته ځي نو دا خو خپل هېواد ته او ټولنې ته څومره تاوان رسوي دا
ستاسو خبره د سیستم ده هغه د هغو هېوادونو دپاره چې هغه سوله ولري امنیت ولري یو نظام ولري د هغو هېوادونو دپاره دا وخت د پښتنو کوم هېواد دی چې برین ډرین کېږي زما خیال دا دی چې دا برین که زمونږ د باندې لاړ شي نو خوندي به شي ګولایاس خوندي دی پانیر سایر خوندي دی بهر ناستې د دې کامو د وطن دپاره کار کوي دلته خو مونږ زما وسایل قبضه دي زه به انجینیر چرته اکوموډیټ کوم چرته بیا ځایوم زما اوبه قبضه دي زه به اګریکلچر ماهر چرته ځایوم که په بهرو هېوادونو کې وي نو امکان دا دی چې بدلونونه راځي انساني ټولنه بدلیږي نو زمونږ یو اساسه خو به په خارج کې پراته وي کله اړتیا شوله هغه راتلی شي همدې خپل وطن ته اوږه ورکولی شي
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې راسره ډاکټر ګلمرجان ملمدې نوموړي سره به خبرې ترې جاري ساتو خو اوس یو لږ شند مالو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیره اسانه ده m a s h a a l r a d i o دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د میرستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب کله موږ د موجوده حالاتو ته وګورو د پاکستان څنګه تاسې د دمیل مخکې خبره وکړه چې تاسې ټل کار د سیاستیاتو دی او نړیوالو اړیکو کې هم تاسې سو کاله خوونه کړې ده. پاکستان کې که موږ ګورو د پاکستان سیاست ته او بیا په موجوده حالاتو کې دې ته څنګه ګوري تاسې؟
او د تیرو پنځه اویا کالو نه بیا خاص کر د ایوبی مارشالان روستا دلته سیاست نه دی دلته جنرال شاهی دا جرنیلان کله یو مورا راوړاندې کی کله بل مورا راوړاندې کی د ټولو د بوتو د زمانې نه راوخله چې ایوب خان دې راوړاندې کو بیا نو وشری پرازی چې هر یو په اقتدار کې کینه بیا غوي چې موږ د فوج سره په یو پانا یو وی ار ان د سیم پیج. دلته سیاست نه دلته هر څه غرق شول. په دې ملک کې نه سیاست شته دی نه ټولنیز ژوند پاتې شو نه اقتصاد پاتې شو نه اخلاقیات پاتې شول. دا ملک بیخي ناپورسان حال ناپورسان کې دی. نو دلته سیاست سر خوړلی دی اقتصاد هر څه سر خوړلی دی بس احمد کول پکار دی خاص کر پښتنو ته ډېرې درنې پیښې دي پښتانه وجل کیږي که د نورو قومونو په پاکستان کې اقتصاد خراب دی سیاست خراب دی خو په آرام خودي پښتانه دلته وجل کیږي ترټل کیږي ورکیږي نو موږ ته ډېرې درنې را پیښې دي او دې دپاره به کار کوو دې د پاره باندې یو بل سره سلام مشورې کوو چې د خپل کان د بدبختۍ څنګه خلاص کړو.
ډاکټر صاحب دا خو یو اساس یو وړاندیز دی او په دې معنی د پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي هغه په وار وار معنی هم خبرې تر کړي دا موضوع هم دې معنی خبرې کوو. کلک څنګه تاسو په دې پیل کې ویلي چې د ایوبی ماشالله چې د یو فوزی امیرو په هغه وخت کې اوسنی حالت ته کوم ګورو د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت په یو سیاسي ګوند باندې د پابندۍ یا د بندیز لګولو یو خبري رواني دي. حتمی فیصلنده شوی نه کابینه منځوري ورکړی ده او نه نور ائتلافي ګوندونو په دې باندې خبره کړې ده. کله تاریخي تناظر کې وګورو په پاکستان کې د دې نمخ کې هم په سیاسي ګوندونو باندې داغي په فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی وو. کومنګ د فوزی عامر خبره کو د جنرال ایوب خان خبره کو نو په هغه وخت کې هم په یو ګوند خو پابندی نه خو په د محمد علی جناح په خور فاطمه جناح مانی پابندی لګولې با بندیز لګولې لاغي روستو د یو سلسله کړي روانه ده. دا که تاریخي تناظر زمنګ لګ اوریدونکو ته وایي چې په کم کم وختونو کې په سیاسي ګوندونو باندې داسې بندیزونه اعلان شوي وو او واغوي تر فشار لاندې وو.
داسې دی ولایا سنت خبره وکړله چې په بوټو د جنا په خور باندې پابندي لګولې وه. زمونږ د پاکستان کې د نورو قومونو چې کوم یو ډېر غټ ګوند وه نېشنل عوامي پارټي هغه باندې هم پابندي ولګولې شوله. اصل خبره دا ده او نه باندې نېشنل عوامي پارټي باندې پابندی خودوی لگئی. مثال دا سغه خبره نه دا په بل نوم باندې راځي. اصل خبره دا ده چې موږ د اوس چې کوم حالت ګورو په پاکستان کې نن شل پنځه ویشت کاله وړاندې ولایا خان په پاکستان کې فوج یوه داسې اداره وه چې هغه ته به بلوچو پښتنو ځای په ځای سندي کوم پارستان او کله کله بدرد ورته وویلل. نن د پنجاب چې د پاکستان د فوج ټوله تکیه په پنجاب وتر اوسه نن د پنجاب نه دننه د فوج خلاف اوازونه راپورته کیږي که دوی په عمران خان او په پی ټی آی باندې په دې وخت کې پابندي لګوي زما خیال دا دی چې بربند خودي دوی دا فوج بربند شوی دی، د دوی کردار بربند شوی دی. زما خیال دا دی چې دوی به خلک چوکونو ته را کاږي چې بس نور ستاسو کیسه ختمه ده.
خو ډاکټر صاحب دی کی فوج څنګه تاسو خبره وکړله ستاسو نظر دی، خو حکومت دا پریکړه کړې ده؟
حکومت تاسو ته معلوم دی، ما ته معلوم دی، جهان ته معلوم دی چې یو وزیر اعظم سیټی وزیر اعظم په خپله خوله وایي چې زه 15 کاله د فوج وفادار او تابعدار پاتې شوی یم. د نن مسلم لیگ کردار هغه د یونانیس پارټۍ دی چې د تاج برتانیا په وخت کې یو هغه په فخر سره وایي چې مونږ نوکران یو، دی په فخر سره وایي چې فوج سره ما 15 کاله مزدوري کړې ده. نو داسې حکومت اولس دا خو پخوا زمانه نه ده. ټولنیزې رسنۍ راغلي دي، هر یو عمل ریکارډ کیږي تر اولس رسیږي. بیا د پی ټی آی بدبختانو دومره تیزه ټولنیزې رسنۍ شبکې دومره تیزې دي چې د سیکنډ سیکنډ حال تر ټول پاکستان رسیږي. دا د حکومت کیسه نه ده، د حکومت په شا چې کوم سټیرنګ چا نیولی دی شادو خاصې غی کې ناسته ده، خوشحالي دي چې زه ټرک چلوم.
ډاکټر صاحب کله زمونږ اوریدونکو ته د هغه وخت هغه بیان کوي، څنګه تاسو ویلي چې په نه پانی کله پابندي ولګېدله، نو په هغه وخت کې غبرګونونه سو او هغې څه نتیجې ورکړې؟ آیا هغه وخت کې چې کوم واکمن و هغوی ته بیک فایر شو او که نه هغوی نور قوي شو؟
داسې دي په هغه زمانه کې د نه پابندي باندې زما پښتانه څومره خبر وو. هغه زمانه کې زه څه وایم چې د خلکو رسنیو ته لاسرسی
نه
وو. هغه په هغه کې ته غدار شولې، تا به بیا ټولو د غدارۍ نه صفا کولو. ولی خان تر مرګه پورې ځان صفا نه کړلو، غدار مړ شولو. خو اوس هغه زمانه نه ده. په هغه زمانه کې فوجیانو ته بیک فایر کېدل او د خلکو دا ګمان هم نه کېدلو. فوجیان په هغه ځای کې ډېر زیات مقدس وو، ډېر سپیشلی وو، په خلکو ناجی پې کولو. اوس هغه زمانه تیره شوې ده. په هغه زمانه کې فاطمه جینا د قائد اعظم خور وه، هغې سره چې څه وشول د هغې هېڅ لس دولس کاله ایوب خان په زور باندې بادشاهي وکړله، هېڅ څوک نه راووتل نه د فاطمه جینا ملګرتیا وکړه، ځکه چې فاطمه جینا په هغه زمانه کې څومره خلکو به پېژندله. او داسې هم که په نه باندې چې پابندي ولګېدله، نه دړې وړې شولو، ټول کامونه سره بیل شول. یعنی سندیانو ځانته پاټیانې جوړې کړې، بلوچانو ځانته پاټیانې جوړې کړلې، پښتنو ځانته پاټیانې جوړې کړلې. نو په هغه ټیم کې تاوان د سیاسي خلکو وشولو، فوجان هم په ځای پاتې شول. خو اوس په یوویشتمه پیړۍ کې په 2024-25 کې که دوی دا
څنګه تاسو ویلې چې د هغې تاوان سیاسي او جمهوري قوتونو ته ورسېده، نو آیا ستاسو په نظر مانی څنګه تاسو ویلې چې اوس هغه زمانه نه ده، اوس خلکو ته د معلوماتو رسایي چې د هغه په چټکتیا مانی سیکنډونو مانی خلک خبریږي او هغوی مانی غبرګون هم ښایي، نو آیا ستاسو په نظر مانی اوس هغه حالات نه دي چې څنګه پخوا او اوس څنګه تاسو ویلي چې هغه ویشل شو هغه جمهوري چې کوم قوتونه، نو آیا اوس هم د هغه د جمهوري قوتونو یو امتحان نه دی چې څنګه پخوا؟
بېخي امتحان دی. خو دا وخت ماته داسې ښکاري چې جمهوري قوتونه فکری طور او ذهني طور تیار دي. پرون مې د ایمل ولی خان یو بیان تر سترګو شو. قسم ایمل ولی خان او امین نشنل ګوند د پی ټی آی په سختو مخالفینو کې راځي، خو ایمل ولی خان دا همت نن وکړلو، نن دې ایمل ولی خان رسېدلی دی چې دا د پی ټی آی سره څه کېږي، دا د جمهوریت په ګټه نه دی، دا د سیاست په ګټه نه دی. هغه یې نن په مخالفت کې ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن چې د پی ټی آی سخت مخالفت یې وکړ، ته د یهودي ایجنټ پورې فتوی ولګولې، نن هغه هم دی د دې روادار نه دی چې مثال پی ټی آی باندې د بندیز ولګي. نو که دا قوتونه مثال سیاسي قوتونه نن دا جرأت وکړي او دا به کوي، ځکه چې دا چاړه دا یوه چاړه ده د ایوب خان د زمانې نه سیاسي مرۍ ور باندې پرې کېږي تر ننه پورې. نن یې عمران خان پسې راخستې ده. نو زما خیال نه دی چې فوجیان یا اوسنۍ چې تاسو ورته حکومت وایي چې هغه منظوري ورکوي، هغې به دې ته زړه کې یادې ته به دوی ملا وتړي چې دوی پی ټی آی بینک کې ځکه چې سیاسي قوتونه به راټولېږي په یو مرکز باندې ځکه چې د ټولو سیاسي ګټې تر پښو لاندې کېږي. نو زما خیال دا نه دی چې دوی به د دې نه څه ګټه حاصله کړي، ګټه به د سیاسي خلکو کېږي.
خو ډاکټر صاحب تاسو دا خبر خو کړه چې ټول به رایې یوځای کېږي، دوی مخکې هم رایې یوځای شوي وو، خو بیرته هغه خپل چوکاټ او پداغه ته ننوځي چې کله د جمهوري ادارو د پیاوړتیا خبرې کوي. په پاکستان کې وګورو څنګه تاسو په هغه په پیل کې د خبرونې په پیل کې خبره وکړله چې د پاکستان پنځه اویا شپږ اویا کال وشولو او تر اوسه پورې یو اداره چې دا هغه ډېر مضبوطه ده او نورې جمهوري ادارې چې دي هغه هغه رنګ پیاوړي کېدو ته پرې نه ښودل شوي یا شوینه. نو دیتا څنګه ګوري
دسی دی ګلیا زو د پاکستان د سیاسي تاریخ نه دی پنځه ویا کالا، دا د مشرف نه اول او د مشرف نه رستو باید سره بیل کو.
ها صحیح ده،
د مشرف نه اول چې کوم سیاسي دور وو په هغه کې ما درته چې ز د سین د حالاتو نه وم خبر، حتی زه د پیښور د حالاتو نه وم خبر، زه د چارسدی نه نه وم خبر، زه د ګلستان نه نه وم خبر، زه د کویټ نه نه وم خبر. اوسنی حالت هغه نه دی، ما درته چې کمیونیکیشن رسنۍ دومره قوي شوي دي، دومره زورورې شوي دي. په دې وزیرستان کې مونږ فقیر ای پی هم تر خاورو لاندې کړلو، چا ډېر غټ میډیا تل وو، په جنازه کې به څومره خلک شامل شوي وو، یا په دنیا کې به څومره خلک داغه په مرګ خبر شوي وو یا به خپه شوي وو. ابل ورځ د ګیلمن کیسه ساسو په وړاندې نو هغه کیسه اوس نه ده چې دوی به واپس شي، واپس د دوی سره لار نشته دی، آپشن نشته دی، ځکه چې که دوی واپس شي بیا به دوی د هر څه د لاسه ورکوي، بیا به پاکستان هم د منځه ځي، ځکه چې پاکستان نور په هغه حالت کې نه دی چې دا ویا په لسیزه کې و، د شپېته په لسیزه کې و، د اتیا په لسیزه کې و. پاکستان دا وخت اقتصادي طور د پاکستان په تاریخ کې زما په خیال پاکستان به دومره اقتصادي بدحاله شوی نه وي که دا اوس چې دی.
بالکل
پاکستان به دومره د سیاسي بې ثباتۍ سره نه وي مخ شوی که دا اوس چې دی. پاکستان به دومره په نړۍ کې بل وخت یوازې شوی نه وي که دا اوس چې دی. د دوی سره آپشن نشته دی که دې سیاسي لیډرانو ته پاکستان ګران وي، دوی به یو بل ته لاس ورکوي، تیر به هیروي. که پاکستان د ورکېدلو پروګرام وي، دوی به بیا واپس لاړ شي خپلو ځایونو ته. پاکستان به داسې په نړۍ کې ډېر قومونه ډېر ملکونه ورک شوي دي، نو داسې به د پاکستان هم مستقبل وي.
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګلمرجان صاحب ملمدې نوموړ سره خبرې تر جاري ساتو او ډېر تفصیل خبرې وکړي چې په پاکستان کې څنګه په بیلابیل وختونو کې په بیلابیل سیاسي ګوندونو کم بندیزونه لګیدلي او داغي بیا نتایج سو. یو ورشن د مالو د امیر سو بیا حاضرې ګو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د دمی رستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب د دمی نه مخکې تاسو خبره وکړه، ډېر تفصیلا خبره مو وکړه چې د دې ریپرکشنز وسی او د دې حالات کوم ګورو دا به کم اړخ ته ځي، راتلونکي څنګه ګوري؟ تاسو خو دا وویل چې اوس هغه شپېتمه لسیزه نه ده، نه اویایمه ده، نه اتیایمه ده، نه نویمه لسیزه ده، اوس حالات ډېر بدل دي. نو په دې حالاتو کې که د ولس که موږ ګورو هغه هم هغه رنګ اوس پاتې نه دی، هغه رنګ که موږ ګورو په انتخاباتو کې موږ وکتل، د هغې وروسته موږ وکتل، غبرګون نه هغه رنګ نه دی. ولې لکه د ولس چې کم د کمنګ داغي د ولس یو داغه خبره کو فکر خبره کو یا د راپاسېدو خبرې کو مونږ خو سید په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو خو مونږ تخکاری خو په سړکونو باندې په عام هغه باندې هغه رنگ نظر احتجاج یا هغه رنگ پرګون مخې ته که د سیاسي ګوندونو د لوري وي په نظر ساسي په نظر باندې راضي کنه
دا څه دی ولایز زما خیال دا دی چې د طوفان وړاندې یو څه وخت لپاره خاموشي راځي یا طوفان راځي د اوس چې کوم صف بندۍ کېږي په پاکستان کې د سیاسي پارټو په منځ کې کوم حرکتونه روان دي دا به رنگ راوړي دا به په مخ ځي اولس دومره بیزاره شوی دی دومره نهیلی شوی دی ځکه چې اقتصاد د چا خراب شي چې سړی د بورډ نه تر تاکاله پورې د کرایې پیسې ونه لري یا به څه وکړي که چېرته دې سیاسي ګوندونو اولس ته باور ورکړلو دا غټ سوال دی دوی کولی شي نشي کولی دا اولس نن خودکشیانو ته تیار دی چې په کور دننه خودکشیانې وکړي ځکه چې دوی د بچو د رزق غم نشي کولی په دې ملک کې د رزق غم د دن نه کیږي د ده د رزق چاره نه کیږي دا خلک دا اولسونه هر قرباني ته تیار دي او سیاسي پارټیانو ته پاتې ده سیاسي پارټیانو دا څنګه چینلایز کوي دا څنګه په کار اچوي دا به قتل کیږي خو زما باور دی زه یقیني یم چې سیاسي ګوندونو د تیر غلطیانو نه سبق زده کړی دی که چا نه وي زده کړی هغه به ورکیږي ځکه چې د اولس نوره د صبر پیمانه کاسه ډکه شوې ده هغه نور دې ته صبر نشي کولی چې تا 50 کاله سیاست کړی دی ستا 60 کاله کړی دی تا 1.5 کاله کړی دی ځکه د خلک د ژوند او د مرګ په کشمکش کې دي نو زه پر امید ته یم چې یو څه به کیږي انشاءالله امید دادی چې د اولس په خیر به کیږي
ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شیبی هم دی دا اساس غږ ټول ځینو کې اوردل کیږي نو د بهیسه کارپو د سیاسي چارو او د نړیوالو اړیکو ستاسو بس پیغام وي او په ځانګړي توګه په وسنی حالاتو کې
زما پیغام دا دی زه خاص کر ځوانانو ته زما ډیره زیاته هیله ده چې د قانونو باندې هر کله بدبختی راشي خاص کر پښتون قام دا وخت په ډیر بد حالت کې گیر دی د ځوانانو زما هیله دا ده چې ورونو خپل ځان وپیژني خپل تاریخ وپیژني خپل قام وپیژني خپل جغرافیه وپیژني او سیاسي مشران دې ټول زندګي زموږ د پاره خو کام زنده‌باد وي بیا به هر وګړی زنده‌باد وي په خپلو مشرانو باندې په خپلو ملګرو باندې غږ وکړي پیداری وکړي دا وخت د بدلون وخت دی دا وخت د یو نوي سباوون د ټاکلو وخت دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر قومي عدالت راغوښتی دی خو زه خو چې کوم څه ګڼم دا به جرګه وي په کار دادی چې د دې دپاره ټول پښتانه ځوانان ملا وتړي په ټولو سیاسي مشرانو باندې د نن غږ وکړي یو شور جوړ کړي ځکه چې سیاسي مشران هم د اولس ته ګوري که د اولس خوښه دا وي چې پښتانه سره راټول شي یو پریکړه وکړي نو دا یو وخت دی ځوانانو ملې وتړئ سوشل میډیا د لارې د تقریر د لارې د لیک د لارې په ټولو پښتنو مشرانو چې د پښتونخوا وطن کې سیاست کوي په هغو باندې زور راوړئ چې راټول شي د کام د راتلونکي د پاره د دې مرګونو ته د پای ټکی کېږي او د یو روښانه مستقبل سترک پیدا کړو
ګل مرجان صاحب ډېر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وستلو او
مننه ډېر مشال ریډیو مننه چې مونږ یاد کړلو
د مشال ریډیو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو پوها ډاکټر ګل مرجان خبرې واوریدي په هم دې ځای پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري خپل کوربا ګل یاست اجازه ورکړي په لوی علامه سپاره
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه ډیسټریکټ
منګل تطبیق چې کومې
ده هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
دا مشال ریډیو دا دا مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.